بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وری د میاشتې لسمه د 1442 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې شپاړسمه او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې دیرشمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سیمه ایز امنیت او ملګرتیا د آسیا د زړه په غونډه کې د جواز ظریف د وینا او د مشورو چورلیز نومیږي. بیا به د نوروز د لرغوني اختر په هکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنایي د څرګندونو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به هم د نوروز په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ملت پر ضد د امریکا اقتصادي ترهګرۍ دوام لري. ملګری ملتونه باید د بین الافغاني خبرو لپاره اسانتیا برابر کړي، او د افغانستان ولسمشر په طالبانو نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د ملت پر ضد امریکا اقتصادي ترهګرۍ همغراز دوام لري. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی په تیر کال کې د ایران د ملت پر ضد امریکا بایکاټونو اقتصادي مشکلاتو ته په اشاره سره وویل، د ایران د ملت پر ضد اقتصادي ترهګرۍ او بېساری جنایت اوس هم دوام لري. حسن روحانی نن د بازار د تنظیم د کمیټې په غونډه کې وویل، ټول پوهیږي چې موږ د ایران پر ضد له یوه درې کلن اقتصادي جنگ سره مخ یو، او ټول مشهور او مهم نظر خواندان اعتراف کوي کاچیرې دا ډول اقتصادي جنگ د بل کوم هیواد پر ضد تپل کېدلی نو د هغه هیواد اقتصاد به دړې وړې کېده. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا وویل، موږ په تیرو دریو کلونو کې دغه ټول اقتصادي مشکلات وزغمل. حتی امریکا د ایران د خلکو په ضرورت وړ اساسي شیانو خوړو کې هم لاسوهنه وکړه، او په ډیرو مواردونو کې د ایران پر ضد بندیزونه ولګول. دا د تاریخ په اوږدو کې د امریکا تر ټولو ستر شرم مین اقتصادي ترهګرۍ او بېساری جنایت چې د دنیا خلکو هغه ولید او اوس هم دوام لري. دښمن په خوب کې هم د ایران له ملت سره د جنگ فکر نه کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک کمانډان بوری جنرال حسین سلامی ویل، دښمن په خوب کې هم د ایران له ملت سره د جنگ په فکر کې نه دی، ځکه چې د ایران د ملت مقاومت یې لیدلی او پوهیږي، او د ایران ملت په دښمن باندې د غلبې لپاره سنبال او چمتو دی. هغه نن د یزد ولایت د شهیدانو د درنښت د ملي کانګرس په دوهمې غونډې کې په دې خبرې سره چې د شهیدانو شتون د انقلاب د استحکام سبب شوی او په اسلامي ایران باندې د دښمنانو د سلطې د ماتې خنډ دی وویل، همغه ډول چې وینوي د حضرت آیت الله خامنایي په مشرۍ اسلامي ایران پرمختګ ځلا خپلواکۍ او کمال ته رسېدلی، او ایران د پتیالیتوب او د خپلواکۍ ټاټوبی دی، او د دښمنانو او تېرېګرو لپاره قتلګاه او د درېدا ځای دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک کمانډان بوري جنرال حسین سلامی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې شهادت یو جاری حقیقت دی چې په وخت سره حرکت کوي او کلتور او هویت جوړوي ویل. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی په وینا شهیدان د قدرت مظاهر دی او نن سبا د خدای په پزل سره د ایران ملت د شهادت او د سرشندنې د کلتور د لرلو په دلیل سرلوړی دی او د منزلت خاوند دی. هغه په دې خبر سره چې دښمنانو خپل ټول قدرت د ایران د ملت او د انقلاب ته د ماتې ورکولو لپاره بسیج کړی دی او پوځي جنگ هم تجربه کړی دی او ناکامه شوي دي وویل. پوځي جنگ د دښمن له خیال څخه وتلی او دښمن په خوب کې هم د ایران له ملت سره د جنگ په فکر کې نه دی، ځکه چې د ایران د ملت مقاومت یې لیدلی او د ایران ملت په دښمن باندې د غلبې لپاره سنبال او چمتو دی او د ایمان او د وسلې په ترکیب سره په ماتې ناخوړلې هویت سره درېدلی دی. ملګری ملتونه باید د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د باندنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف د آسیا د زړه د نړیوال کانفرنس په نهمې غونډې کې په وینا کې په افغانستان کې د دایمي صوبه د ټینګېدا یوازینۍ لاره بین الافغاني خبرې اترې وبللې. جواد ظریف نن د استانبول د بهیر او د آسیا د زړه په کانفرنس کې په وینا کې د سیمه ییز پیوستون او د سیمې تعاملاتو ته د افغانستان د ورګډېدا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت کوششونو ته د اشارې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د سولې او د ثبات ټینګېدل یوازې د بین الافغاني خبرو اترو په چورلیستوب سره ممکن وبلو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د بین الافغاني خبرو اترو د اسانتیا لپاره د ملګرو ملتونو د وربللو په ترڅ کې ټینګار وکړ په دغه هیواد کې د سولې هر ډول موافقه باید د افغانستان د خلکو د برخلیک د حق د ټاکلو تضمینونکي وي. جواد ظریف د ایران د اورګاډي له پټلې سره د افغانستان د اورګاډي د پټلې وسلې داتا په اشاره سره چې په تیر هجری لمریز کال کې ترسره شول دغه بدلون د سیمه ایز او د نړیوال اورګاډي د پټلې پر رامنځته کولو کې مهم بلو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف له کورونا ویروس سره په مبارزې کې د افغانستان د اړتیاو په پوره کولو کې د ایران اقداماتو ته په اشاره سره د ایران لخوا د دغو اقداماتو په دوام ټینګار وکړ او ټول هیوادونه یې له کورونا ویروس سره مبارزې او جنگ ته د ملګرتیا لپاره وروبلل. جواد ظریف دغه را د قانوني حکومت په جوړولو او په تیره بیا د اساسي قانون په تدوینېدا کې د افغانستان د خلکو ارزښمنو بریاو ته په اشاره سره د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د اسانتیا لپاره د سیمې د هیوادونو هڅه ضروري وبلله او له سیمې د رخوا د ځینو خارجي هیوادونو تپل شوي هلارې چې په داخلي سیاسي هدفونو سره وړاندې کېږي غیر رغنده وګڼلې. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په پای کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په افغانستان کې د دایمي ثبات د ټینګېدا یا وزن لره بین الافغاني خبرې ترې دي. دغه خبرو په اسانتیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د ایران او د افغانستان خارجه وزیرانو خبرې وکړې. اوا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې د بهیر په هکله د ایران رغنده دریځ ارزښمنو بلو. هغه پرون په تاجکستان کې د استانبول د پروسیا او د آسیا د زړه د کانفرنس په څنګ کې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په کتنه کې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب په باره کې د ایران رغنده دریز د اسلامي جمهوري نظام د بریا او ساتنه او د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا مهمه او ارزښمنه وبلله او هیله وکړه دغه دریز د آسیا د زړه د کانفرنس پر راتلونکي باندې مثبت او رغنده اغیز ولري. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم په ادارې سولې ته د رسېدا لپاره معقول سیاسي حل لارې ته د رسېدا په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دریز منطقي وبلله او د سیمه ایز اجماع د ډېرې پیاوړتیا لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. د ایران او د افغانستان خارجه وزیرانو د ناوړه پیښو د رامنځته کېدا د مخنیوي لپاره ایران ته د افغانستان د خارجو د ورتلو په قانوني کېدا ټینګار وکړ. د تاجکستان دوشنبه ښار له پرون راهیسې د افغانستان په موضوع سره د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه دی. د عملیاتي پروګرام په چوکاټ کې ملګرتیا ته چمتو یو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په سیمه کې د ثبات او د پیوستون پر رامنځته کولو کې د افغانستان د تاجکستان او د ایران د ملګرتیا او اهمیت په اشاره سره د یوه عملیاتي پروګرام په چوکاټ کې د کلتوري ملګرتیاو د پیلېدا لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد زری په دوشنبه ښار کې د آسیا د زړه د کانفرنس په څنګ کې د افغانستان او د تاجکستان له خارجه وزیرانو سره په کتنې کې په سیمه کې د ثبات او د پیوستون پر مهسته کولو کې د درو هیوادونو د ملګرتیا او اهمیت په اشاره سره د یو عملیاتي پروګرام په چوکاټ کې د کلتوري ملګرتیا او د پیلې دارا پر د ایران چمتووالی اعلان کړ. د تاجکستان خارجه وزیر هم د ایران بډای کلتور ته د احترام پترس کې د افغانستان د تاجکستان او د ایران کلتوري ګډول د سیمه ییز پیوستون سره بلګاو بلله او د نوروز د لرغونو دسترو په یادونه سره د درې هیوادونو د ګډو کلتوري پروګرامونو د تحریفولو وړاندیز وکړ. د افغانستان خارجه وزیر هم د سیمې په موضوعګانو کې د درېواړو هیوادونو د ګډو نظرونو په ارزښمن بللو سره چمتووالی اعلان کړ چې د واحدې عملیاتي لارې د نقشې پر اساس د درېواړو هیوادونو اقتصادي، کلتوري او سیاسي ملګرتیاوې تعقیب کاندي. روسیې د امریکا د عسکرو په نوتلو اندېښنه څرګنده کړه. تسنیم خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په تاجکستان کې د آسیا د زړه د غونډې په څنګ کې له افغانستان څخه د امریکا د عسکرو د نه استل کېدا د احتمال په حق اندېښنه څرګنده کړه. هغه ویل روسیا د مئی د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د امریکا د عسکرو د نه وتل کېدا د پایلو په حق اندېښمنه ده. زمیر کابلوف د امریکا د ولسمشر جو بایډن لومړی څرګندونو په هکله خبرداریو او غبرګونونو ته په اشاره سره وویل دغه خبرداری له طالبانو ډلې سره د امریکا د موافقې د نیخ منیغه خلاف ورزی په هکله دي او احتمالا جدي پایلې هم لري. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپل خبري کانفرنس کې له طالبانو ډلې سره د قطر په موافقې کې د لیکل شوي ژمنې پر اساس له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره ټاکل شوی مهالویش سخت کار بللی و. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم ټینګار کړی و موږ په ناټو کې له خپلو متحدانو سره یو ځای افغانستان ته ورغلي یو او له دوی سره په غږملتیا سره له دغه هیواد څخه وځو. د تیر میلادي کال په فروری میاشت کې په قطر کې له طالبانو ډلې سره د امریکا د موافقې پر اساس واشنگټن بیا د مئی د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د افغانستان خلکو او چارواکو په ځانونو د امریکا په مشرۍ د خارجي عسکرو د ایستلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر په طالبانو نیوکه وکړه. اوا خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غني په طالبانو ډلې باندې د هغه څه په دلیل چې د تاوتریخوالو زیاتول او د سولې له بندون سره مخامخ کول یو بلل نیوکه وکړه. اشرف غني نن د تاجکستان د پلازمېنې په دوشنبه ښار کې د استانبول د بهیر او د آسیا د زړه په غونډې کې وویل د افغانستان خلک او حکومت د پایدار سولې غوښتونکي دي، نو ځکه خو ضرورت شته د سولې موافقې ته د رسېدا لپاره په هیواد کې تاوتریخوالی کم شي او اربن ټینګ شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د قدرت په انتقالېدا ټینګار وکړ او په نړیوالو ادارو یې غږ وکړ د انتخاباتو په بهیر باندې څارنې سره د شفافو ټاکنو له لارې د واک د انتقال سبب شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په دغه غونډې کې وویل د افغانستان جنگ نړیواله مسله ده او نړۍ باید په اوسنیو شرایطو کې افغانستان یوازې پرې نږدي. د استانبول د بهیر او د آسیا د زړه نهمه غونډه د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د کابو 1500 هیوادونو او نړیوالو موسسو د استازو په ګډون سره ترسره شوې ده او اصلي چوروزی هم د افغانستان د سولې د بهیر جوړوي. دغه غونډه د ترکیې په استانبول کې د یو بلې مهمې غونډې له جوړېدا مخکې ترسره کیږي او د نظر خاوندانو پند د افغانستان د سولې د بهیر په هکله د سیمه ییز اجماع په پیاوړتیا کې مهم رول لري. ننګرهار کې درې واکسینو ترانې ووژل شوې. شپک نه خبري اژانس راپور کړی وسلوالو کسانو د افغانستان په ختیځ کې درې خزینه واکسینو ترانې په ډزو وژلې دي. ځایي سرچینو ویل دغه درې خزینه واکسینو ترانې په دوه جلا جلا حملو کې وژل شوې دي. تیره میاشت په جلال آباد کې درې خزینه خبرینانې په ډزو وژل شوې وې. د ایش وهابي سهونستي تر هغه ډلې د دغه حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. په افغانستان کې د خزینه فعالانو وژله په داسې حال کې روانه ده چې په قطر کې د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې د ترسره کېدا په حال کې دي. میدان وردګ کې بل سربند خپل کار پیل کړی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر خبر پڼه وایي چې په دې ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییز پروګرام له لورې د چک ولسوالۍ په کولک راشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند د 1.5 میټره په اوږدوالي سره تر بشپړه څارنې او ارزونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د امریکا سیناتور د بیوزلۍ او بیګوري په زیاتېدا نیوکه وکړه. فارس خبری اجانس راپور کړی د امریکا لورمونټ ایله څخه د مشرانو جرګې غړي سیناتور برنی سینډر په ټویټر پیغام کې د کورونا وایرس د خپرېدا په شرایطو کې د خپل هیواد په اقتصادي حالاتو نیوکه وکړه. هغه د امریکا اقتصادي حالاتو په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ زیاتېدا ته په اشاره سره وویل، د هیواد 2 میلیونه خلک د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري. برنی سینډر دغه راز په امریکا کې په نابرابرایو باندې نیوکه سره وویل، دا د نه منلو وړ چاره ده چې نن په هیواد کې ډیر شتمن کسان نور پسې شتمن کیږي او دا په داسې حال کې دي چې د کارګرانو کورنۍ د کارونو په لټولو بوخت دي. هغه وویل، موږ د اقتصادي ریاضت یعنی سپما نه غواړو، بلکې داسې اقتصاد ته ضرورت لرو چې د ټولو خلکو لپاره کار وکړي، نه دا چې یوازې د څو کسانو لپاره. انصار الله غورځنګ د غمیزې په حق لا خبرداري ورکړ. روسیا الیوم ټلویزیون نن راپور ورکړی، د یمن د انقلاب د لوړې شورا مشر محمد علي الحوثي په الهدیدا بندر کې د سفیر د تیلو د کشتیا د چاودیدا له کابله د مرګونی غمیزې د رامنځته کېدا په حق لا خبرداري ورکړ. د یمن د انقلاب د لوړې شورا مشر او د انصار الله غورځنګ یو مشر محمد علي الحوثي په ټویټر انټرنیټ باندې پیغام کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ. د یمن په لویدیز کې په الهدیدا سواحلو کې د سفیر د تیلو د کشتیا موافقه اجرایی کاندلی. هغه زیاته کړه، کچیرې د سفیر د تیلو د کشتیا د چاودیدا له کابله د ژواک چاپیریال کومه غمیزه رامیشته شي، په لنډه موده کې به په دغه بندر کې ټول فعالیتونه بند شي. او د یمن ځواکونو یو شمېر نورې سیمې ونیولې. زمونږ خبریال راپور کړی، پوځي سرچینو د یمن په ماری ولایت کې د پوځ او د ولسي کمیټې د پرمختګ او په نورو سیمو باندې د دوی د کنټرول د دوام خبر ورکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو اوس بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کو چی سیمه ای زمانیت عمل گرتیا د سیا د ژ په غونډه کې د جوازری د وینا او د مشورو چورلیز نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د آسیا د زړه د وزیرانو په نهمې غونډې کې په ګډون او د دغه غونډې په څنګ کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په کتنې کې د سیمه ییزو ملګرتیاو او د سولې او د امنیت په هکله د ایران نظرونه بیان کړل. د افغانستان په وروستي سیاسي حالات او د هیواد د سولې په بهیر کې د فعال ګډون په لارو چارو غور کول، په تاجکستان کې د ایران د خارجه وزیر جواز ظریف د کتنو او د خبرتورو نور چورلیزونه و. جنگ او نامنه په سیمه باندې پراخ اغیزونه لري او په همدې خاطر ټول اغیزشوونکي هیوادونه د امنیت په ساتلو کې په دې زمینه کې خپل رول ولوبوي. د دغه هدف ته حقوق دوه مهمو ګامونو ته ضرورت لري. لومړی ګام د ترهګرۍ د سرزورۍ د نشه ییزو توکو د قاچاق او په سیمه کې د جنګونو د رامنځته کولو په شان د نامنیو د علتونو په ګډه توګه پیژندل او در کول دي. تجربه د دې ښودنه کوي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ یو دلیل د پردیو هیوادونو ورانوونکي لاسوهنې دي او افغانستان د دغو لاسوهنو یوه بېلګه ده. پر دې اساس د لاسوهنې زمینه او پلمې لټول باید له منځه یوسو. دوهم ګام په سیمه کې د ډله ییز امنیت او د سولې د تامینولو لپاره له نوښتونو او لارو چارو سیمه ییز ملاتړ پیوستون او مشارکت دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف پرون په تاجکستان کې د آسیا د زړه د غونډې په څنګ کې په آسیا کې د اعتماد د جوړونې د اقداماتو د تعامل د کانفرنس له اجرایي سیکرټر کایرات سریبا سره په کتنې کې په همدې ټکي ټینګار وکړ او په نړیوال نظام کې د لویدیځ سلارۍ او د یوې قطبي نړۍ د پړاو ختمېدا ته په اشارې سره د نړیوالو اړیکو په روانو معادلاتو کې د آسیا او د سیمې د هیوادونو اهمیت بیان کړ. هغه څه چې مسلم دی په سیمه کې پیدا را امنیت پردیو هیوادونو ته داړونده او وارداتي امنیتي ټولګو له لارې نه محقق کیږي. امنیت باید په سیمه ییزې ملګرتیا او پیوستون سره تامین شي. په سیمه کې د امریکا د شتون او د پوځي لاسوهنو کابو شل کلنه تجربه د خودنه کوي چې د امریکا هدف په سیمه کې د امنیت رامنځته کول او د ترهګرۍ له منځه وړل نه دي. امریکا د داعش او د نورو تکفیري ډلو په ملاتړ کولو سره په لویدیځ اسیا سیمه کې خپل امنیتي ضد ماهیت ښکاره کړی دی. امریکا په حقیقت کې د هغو شخړو کړکیچونو او جنګونو چې په تیرو څو لسیزو کې په لویدیځ اسیا سیمه ورته پل شوي دي عامل ده. د سیاسي چارو مشهور نظریه وړاندې کوونکی او شنان ساموئل هانټنګټن دغه واقعیت په پارن افیرز مجلې کې په یوې مقالې کې بیان کړی وایي د نړۍ د ډېرو هیوادونو له نظره امریکا په یو خپل سره قدرت او ټولنو ته د ستر خارجي ګواښ د بدلېدا په حال کې ده. په افغانستان کې د نامنیو ناغیزونه نن سبا د ایران د پاکستان د هندوستان د روسیې د چین او د مرکزی اسیا د هیوادونو په شان د سیمې ټول هیوادونه حس کوي. په تاجکستان کې د ایران د خارجه وزیر جواز ظریف څرګندونې په حقیقت کې هغو ګواښونو ته اشاره ده چې په سیمه کې د پردیو هیوادونو د لاسوهونکو سیاستونو له کبله رامنځته شوي دي. له دې کبله ایران هماغه راز د افغانستان له خلکو حکومت سره د مرستې لپاره خپلو کوششونو ته دوام ورکوي او د سولې لپاره د خبرتر په ډګر کې هم له هغو ټولو لورو سره چې د اهداف ته د رسېدا کوشش کوي ملګرتیا ته تیار دی. د سولې د خبرتر په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په هغه حللارې ولاړ دی چې په افغانستان کې ټولې داخلي ډلې په واک کې د خلکو د رایو پر اساس او په سالم بهیر کې ونډه ولري. ملګرو ملتونو په ځانونو له افغانستان سره په مرستې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو قدرونه هم کړې ده. د هندوستان د خارجه وزیر سبرامنیم جیشنکر هم د افغانستان په سیاسي بدلونونو کې د ایران دغه شندون کې اورغنده رول په کډرون سره په افغانستان کې د سولې او د ثبات په پیوړتیا کې د سیمې د هیوادونو په تیرا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان د ملګرتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اورئ.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپروي هم زمونږ مازیګرنې او سهارنې خبرونه اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو میناوالو حمد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
د نوروز د نیکمرغه اختر د او د پسرلی در رسیدو په مناسبت د رهبرۍ د ستر مقام د پیغام په اړه یو ځانګړی مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوه دی. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو د یو زرو څلور سوم لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د کرونا د خپریدا د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په علت د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په یو ټلویزیونی وینا کې د مهمو مسئلو په اړه وینا وکړه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی لومړی د نوی کال او نوی پیړۍ ته د ورداخلي دا په مناسبت مبارکی ویلا او وی فرمایل کو غړو چې تیرې پیړۍ یعنی یو زرو درې سوم ته د هیواد د ورداخلي دا په وخت یو وړکوټی او لامانا ډکا پرتل نه وکړو. د یو زرو درې سوم پیل د رضا خان د دیکتاتورۍ پیل وو چې په حقیقت کې په هیواد کې د برتانوي دیکتاتوري او اړونده واکولې پیل وو. دا په یو زرو درې سوم کال کې وو. سږ کال په یو زرو څلور سوم کې ور داخلي دا د انتخاباتو کال دی، یعنی د خپلواکۍ په اساس واکولي د خلکو د رایو په خپل نفس ته تکیې د ملي باور په دغه پیړۍ کې زموږ د ور داخلي دا کال. په یو زرو درې سوم کال کې لا ور داخلي دا سره دومره مهم توپیر او تفاوت درلودلی دی. لمنیو انشاءالله خدای تعالی زمون چاره په همدې نسبت پر مخ او پر مختګ په لور هدایت کړي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د نړیوال بانک یو راپور ته اشاره کړي او چې اعتراف کوي هم دا اوس په څه د پاسه 200 هیوادونو کې د ایران اقتصاد د نړۍ اتلسم ستر اقتصاد دی او کله ظرفیتونو استفاده وشي نو 12 نمبر ته رسیدلی شي. په هغو ظرفیتونو سربیره چې نړیوال بانک په خپل راپور کې راوستي دي، ایران د داخلي بازار د درلودونکو هم دی، یعنی یو 80 میلیونی بازار د ایرانیو تولیدونکو په لاس کې دی. طبي پانګه هم هغه بل ظرفیت دی چې اوس په هغو کې لږ زیاتو لکه تیل او ګیسو په عمومه توګه استفاده کیږي. همدغه کرانیزې مځکه ځنګلونه عظیمه شتمنۍ ده چې د ایراني ملت په اختیار کې ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د دغو امکاناتو په بیانولو سره فرمایلی، موږ د تیلو، ګیسو، پیتل، وسپنې او داسې نور ځمکنیو معدنونو په اړه په دنیا کې بره ځای لرو، له لومړۍ او دوهم نیولې تر نهم ځای پورې. موږ دا ستره طبیعي سرچینې لرو، دا ډېر مهم ظرفیت دی. پر دې سربیره په دغو درې دیرشو کلونو کې ډېرې بېخبینایي رامنځته شوې دي. یو هیواد په دغو خصوصیاتو سره په دغو ظرفیتونو سره که یوه سمه اقتصادي برنامه او پروګرام ولرل شو او یو پیاوړی مدیریت هم ولرو، یو په یوه پرمختللي اقتصادي هیواد بدلیدلی شو او بیا به نور د بایکاټ هیڅ اوزار پرې اغیزې ونه کړي.
عزیزانو د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د نوی کال په خپل نوروزی پیغام کې نوی لمریز کال د تولید، ملاتړونو او د خندونو د لری کولو کال نومولی دی او فرمایلی دی، په تیر لمریز کال کې د تولید د لور نیونې شعار تر منلو وړ حد پورې پوره شوی دی، البته د انتظار تر حد نه. باید په نوی لمریز کال کې دغه شعار چې یو بشپړه انقلابی او ملی شعار دی په بشپړه توګه تحقق ومومي. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی لمسؤولانو هم وغوښتل چې د تولید د خنډونو په لرې کولو کې هڅه وکړي او کوشش وکړي. هغوی په اقتصاد او د خلکو په معیشت کې ګډوډي د ځینو مخالفانو د ناوړه استفادې سبب وبلل چې غواړي خلک د شرایطو د ښه کېدا په نسبت ناهیلي او مایوسه کړي. پتی را بیا پا مجازی فضا او زنو داخلی مطبوعاتو که او زیاتره پا بحرانه و تبلیغاتو که غواړي چې لارا بندون تا رسیدلی وخی. خدا سینه دا دا رهبره دستر مقام لنظره دا ایران اقتصاد پا داخل کی دا سه ظرفیتونه او ارتیاوی لری چې پا پیاوری او فساد زد مدیریت سره پا یو بش پڑا پلانوونی سره پا سینه او نړی کې یو ډیر اغیزمن او غولیدل اقتصاد کیدلی شي. باید چې په دې زمینه کې هڅه او کوشش وشي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
دوستانو همدارز اسلامي انقلاب معظم الله خود د خپل وینا په یوه بلې برخې کې د ایران په ضد د بندیز موضوع ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی. اقتصادي کلا بندی او بندیز د حکومتونو یو ستر جنایت دی او باید چې ورته په سیاسي او ډیپلوماټیک سترګو وګورو. دوی دغه راز فرمایلی دا چې په یو ولس باندې داسې بندیزونه ولګي چې درمل او طبي اوزار وارد نه کړی شي جنایت دی او دا جنایت د امریکا په شان یو هیواد کولی شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی دغه راز فرمایلی دی بندیز خو زموږ د هیواد خلاف جنایت وو خو ځینې ګټې هم درلودلې چې وتوانېدو دغه ګواښ په فرصت بدل کړو. زموږ زیارکښو ځوانانو همت وکړ او په ځینو برخو کې چې بهر ته محتاج وو هیواد یې له بهره بنیازه کړ. د رهبر ستر مقام فرمایل زموږ ګران ملت خپل لاس په کار شوی دی او ستر بریالیتوبونه یې هم ترلاسه کړي دي. که تاسو یاد وي همدغه د کرونا په موضوع کې چې په سر کې کرونا ناروغي راغله نو موږ حتی ماسک هم نه درلودل. دا چې ټول خلک ماسک ولګوي په هیواد کې کافي امکانات نه وو یا ضد عفونی کننده یعنی سینیټایزر هم نه وو موجود. په داخل کې هڅه وشوه د ماسک له نظره ځان بس یاد یعنی ته ورسو. اوس واکسین ته رسیدلی یو او الحمدلله نن سبا لا بیلابیلو لارو او له څو لارو د واکسین ازمیښت او تولید فعالیتونو ته په رسیده دی. دا هیواد لپاره د عزت سبب شوی یعنی بهرنی شناندی چې لږ انصاف ولري زموږ هیواد ستاینه کوي. د ایران ملت دا لاره امتحان کړي او انشاءالله همدغه لاره به تعقیب کړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د خپل وینا په یو بلې برخې کې فرمایلی دي د تولید غورځنګ او ټوپ په بشپړ ډول نه پوره کېده. ځینې عوامل او خنډونه هم درلودلي وو. نو باید فکر وکړو چې ولې په تېر لمریز کال کې دغه شعار په بشپړ ډول پوره نه شو. له یو پلوه د خنډونو په خاطر او له بل پلوه هم په درستو برخو کې د تولید ملاتړ د نه کېده په خاطر یعنی تولید هم اړتیا لري لازمو قانوني او حکومتي ملاتړونو ته او هم دې ته اړتیا لري چې د تولید له لارې خنډونه لرې شي. اوس مثلا که فرض کړو کله چې یو نیمګړی کارخانه یعنی هغه کارخانه او ورکشاپ چې د مثال په توګه په دیرش یا څلوېښت فیصدي ظرفیت سره کار کوي چې د دغه محصول سیال یو ډول له بهر هیواد ته واردیږي یا د قاچاقبرو خیانتکارو په لاس یا له بده مرغه د قانون د ځینو کمزورتیاو له امله دغه تولید طبعاً هڅول کیږي دا د تولید په لاره کې خنډ دی یعنی هغه کار چې ترسره شوی په حقیقت کې ناکام کیږي یا همداراز د نه هڅونې په خاطر یعنی د پانګونې ته د نه هڅونې په خاطر د تولید په چارې کې پانګونه هڅونې ته اړتیا لري. باید هغه کسان چې پانګونه کولی شي دغه کار ته وهڅول شي او په هیواد کې د کار کسب وضعیت داسې شي چې د دوی لپاره هڅونکی وي چې دغه کار ته مخه کړي یا د دوی لپاره د تولید لګښتونه زیات نه شي چې له بده مرغه دغه کار نه دی شوی یعنی لازم ملاحظات نه دي ترسره شوي. نه همغه شان هڅونه شته او نه هم په کوم یوه کال کې د تولید لګښتونو په باب کوم فکر شوی. البته که د دیارلس سوه نه نویون لمریز کال نه وي او ممکنه ده له دې مخکې یعنی دیارلس سوه نه اتیم لمریز کال وای د تولیدونکي لګښت د مصرفونکي له لګښته زیات وو. نو دغه ځینې شیان دي چې د تولید د پرمختګ خنډونه دي.
عزیزانو د رهبر ستر مقام په خپل وینا کې د ایټمی موافقه نبرجام او سیمه مسلو ته هم اشاره وکړه او د ایران د کمزوري کول لپاره د امریکا د سیسې ماته خوړلې او بللې او ټینګار وکړ چې زیات نه زیات د باو سیاست ماته خوړلې ده، او که د امریکا نوې حکومت وغوړي او مغه سیاست ته دوام وکړي نو دا به هم ماته وخوري. اسلامی انقلاب معظم لارخود د ایټمی موافقه په حق له هم ویل چې دغه موافقه له لور سره تعامل او خپل د برجام په حق له هیواد سیاست په ډاګه اعلان شوی دی او ورڅخه به هیڅ سرغنونه ونه کړو. امریکایانو ته پکار ده چې ټول بندیزونه لیرې کړي او بیا به مونږ وازمایو که په حقیقت کې ختم کړي وي بې له کومې ستونزې به خپلو ژمنو ته ستانه شو، خو مونږ د امریکایانو په ژمنو او وعدو باور نه لرو. د اسلامي انقلاب ستر لارخود پر دې په ټینګار سره چې مونږه په دې لاره کې بیړه نه کوو، په ایران او سیمه کې د امریکا سیاستونه له سیونیست رژیم لاتړ، په سوریه کې غاصبانه شتون، د فراد په ختیځ کې شتون، د یمن د مظلومو خلکو په ځپلو کې له سعودي حکومت سره ملګرتیا کول، او فلسطین په اړه د هغې سیاستونه غلط او تیروتلي وبلل او ټینګار یې وکړ چې په اسلامي نړۍ کې به د فلسطین مسله هیڅکله هیره نشي.
خوګو دوستانو، د نوروز د نیکمرغه اختر او د غراز د ایرانیانو د وړتیاو او د پسرلی له در رسیدو په مناسبت د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د پیغام په اړه د ځنګړی مطلب وخت هم دومرو نو لدې مخکې چې تاسو اجازه تو غړو باید وایو چې pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه او مرکې هم اوریدلی شي. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو.
علامه مل او ملګری.
د پسرلی وږمې
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب د نوروز د نیکمرغه اختر په مناسبت د لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده د استعفا دی وړ مو وګرځي. خوګو دوستانو، د نوروز د دستورو په اړه په دغه نننی مطلب کې د ایران د جنوب د خلکو د نوروز د دستورو په اړه درسره غږیږو. ایرانیان کلونه کلونه کېږي چې د نوروز د اختر جشنونه لمانځي. یو داسې جشن چې د پسرلي پر رسیدو او د وری د میاشتې په پیلېدا سره پیلېږي او د همدغې میاشتې تر 13 منټې پورې دوام لري. دغه د ستورې له تیرو وختونو را په دې خوا تر دې دمه د غوره او ښه میراث په توګه له یو نسله بل نسل ته منتقل شوی دی. د ایران په ټاټوبي کې مختلف قومونه د نوروز د جشن او د دود او دستور او آدابو په ساتنه کې د بډای سنتونو او کلتور په ساتلو سره اساسي رول په غاړه درلودلی دی. هغه اصیل قومونه چې هر کال د نوروز په مشترکو دستورو سربیره د خپل ژوند د مختلفو سیمو دودونو ته په پابندۍ سره د ملي وحدت او پیوستون په ساتنې سره د نوي کال هرکلی ته ورځي او د طبیعت د بیا ژوند کېدا په مناسبت سره جشن جوړوي. خوګو دوستانو په تیرو مطلبونو کې موږ د نوروز د جشن په تر سره کولو کې د زینو ایرانۍ قومونو دود او دستورونه ارزولې دي. په نننې برخه کې هم د نوی لمریز کال په هر کلی او د نوروز د لرغونی جشن په لمانځلو سره د ایران د جنوب خلکو د خکلو او په زړه پورې دستورو او دودونو په اړه در سره غږیږو. د سیادی نوروز جشن معرفي کول، د کورونو صفا کول، د نوروزی میلمنو د قربتو په خاطر د جنوبی میرمنو په لاس د ځای میټایانو او ډوډیو پخلی او دغه راز د کال د تر ټولو وروستي چهارشنبې له جشن سره اړوند دستوري او د اور بلولو دستوري د ایران د جنوب په خلکو کې هغه موضوعګانې او دستورات دي چې په دغه مطلب کې پرې غږیږو. نو هیله ده له موږ سره واوسئ. عزیزانو، د ایران په جنوب کې د فارس، کوهلویا، بویر احمد، هرمزگان، بوشهر، خوزستان او کرمان ولایتونه شامل دي. د ایران د جنوب خلک ډیر میلمه پال او خوش اخلاقه ولست دي او د نورو ایرانیانو په شان له اسلامي او ایرانی کلتور څخه په استفادې سره د نوروز لرغونی جشن لمانځي. د جنوب خلک د نوروز د نورو ایرانیانو په شان ډیر مهربان او له صفا ډک دي او د هفت سین د دسترخوان د برابرولو، د سمنو د پخولو، د دستورو، د اختر په مناسبت د نورو شیانو د اخیستلو او د کورونو د صفا کولو په څیر د نوي کال په هرکلی کې د ایرانیانو پر ګډو دود او دستوراتو سربیره د نوروز ملی جشن په ترسره کولو کې ځینې ځانګړي دستورې هم لري. د نوروز د اختر ورځ را رسیدو مخکې د کورونو صفا کول د ایرانیانو د لوړ او غوره کلتور یوه نخه او نیک او غوره سنت دی. د دغې سیمې خلک د ایران په اصالت او خوندیتوب اعتقاد لري. له نوي کال مخکې د کورونو په صفا کولو او ښکلولو سربیره زړونه هم باید له هر ډول کینو او دوړو، ګردونو او زنګونو پاک شي او په ښې او ښادې روحیې سره نوی کال پیل شي. د ایران د جنوب خلک په تیره بیا د هرمزگان ولایت ځایي خلک هم د کال په وروستیو شپو ورځو کې د کورونو د پاکولو په وخت د کور پخوانی قالی او نور شیان د سین یا نهر اوبو ته غورځوي او د هغو په ځای نوی قالی اخلي او پخوانی کوزې د بالا د ردیدا او د نجاست د لامینځ وړلو په نیت سره د خپلو کورونو د دروازو شاته ماتوي. د جنوب مهربان خلک خپل خوشحالۍ او خاده د نوی کال پر را رسیدو سره د کورونو په حیواناتو سره هم شریک کیږي. دوی په یو ډول سرو خاورو سره د خپلو پسونو، بزو او غواګانو ښکرې رنګ کوي. له همدغو سرو خاورو سره د خپلو کورونو د دیوالونو د لیوولو لپاره هم استفاده کوي. د نوروز د اختر د هر کلی لپاره د ایرانیو میرمنو یو ډیر خوندور او په زړه پورې یو بل کار د اختر د مخصوصو ځایي میټایانو پخول دي. د جنوب زیارکښې مشرې او سرپرستې میرمنې هم د نوي کال د را رسیدو او د روان کال په وروستیو شپو ورځو کې د ډول ډول ځایي ډوډیو او کلچو په پخولو سره د نوروز د دودیز اختر هرکلی کوي. د ایران د دغه ټاټوبي میرمنې د ډول ډول ځایي ډوډیو او کلچو په پخولو کې خاص مهارت لري. په دغو ډوډیو کې د تنور ډوډیو چې ډېرې غټې او پلنې وي او په ځایي اصطلاح کې په ګردې مشهورې دي او په تنور کې پخیږي او دغه راز یو بله ځایي ډوډۍ تیرې نومیږي. دغه ډول ډوډۍ نری او وچه وي او په تیغ نه پخول کیږي او تر څو میاشتو پورې هم ساتل کیدلی شي. همدارز یو ډول ځایی میټایی یا شیرینی چې د جنوبی خارونو میرمنې د نوروزی میلمنو د میلمه پالنې لپاره تیاروي د خرماو کلچه ده. د خرما خوند او د زنکه یا زیره ډیر په زړه پورې خوندور بوی لامل کیږي دغه میټایی نه یوازې په جنوبی ښارونو کې بلکې په درس ایران کې ډیره مشهوره او زیات پلویان ولري. د ایرانیان یو بل ډیر په زړه پورې او خوخ دود چې دغه ټاټوبې په لرغونی تاریخ کې جرړه لري د الفت دستوري دي. په دغه دستورو کې ځایي میرمنې په کورونو کې د خپلو په حق رسیدلو، خپلوانو د روح د خوشحالولو او سوا په نیت سره یو ډول ډوډۍ په خپلو خپلوانو او ګاونډیانو کې ویشي. په دغه ډوډۍ کې دوی په خرما، وړو او غواړو کې حلوا پخوي او بیا یې په یوې ډوډۍ کې کیږدوي او په خپلو ګاونډیانو او خپلوانو کې ویشي. د خوزستان په څیر د ایران په نورو جنوبي سیمو کې هم د نوي کال په درشل او د روان کال په ورسته پنځشنبه باندې له حلوا او ماستو جوړ یو مخصوص خواړه برابروي او د خپل خدای بخلو د روح د خوشحالولو په نیت سره خیرات کوي. دوی همدارز د خپل خدای بخلو قبرونو ته ورځي او شمع او د نوروز د دود او دستور په اساس ور باندې شنه واخه کیږي څو د پسرلی در رسیدو زری شي. ایرانیان د لمریز کال په تر ټولو وروسته چهارشنبه شپې کې د بلاګانو د دفع کولو او د خپلو امیدونو او ارزوګانو د پوره کېدا په خاطر یو ډول جشن لمانځي چې ریښه یې تر پیړیو پیړیو مخکې وختونو ته ګرځي. خلک په دغه شپې چې ورته شوې چهارشنبه سوري هم وایي، د اور په بلولو سره او د دغه اور د پاسه په ټپونو وهلو سره او دغه راز په دغه وخت د ځایي ترانو او سندرو په غږولو سره د نوروز هرکلی کوي. د چهارشنبه سوری په شپه د ایران د جنوب د خلکو یو دود د مشرانو لخوا د کیسو او شاهنامې لوستل دي. په دغه شپه خلک د اور په بلولو سره او د هغه ګیر چاپیره په غونډیدا سره د خپلو پلارونو، نیکونو او نیاوانو کیسو ته غوږیږي او همداراز د شاهنامې د لوستلو دستورو کې کینی. دغه دستوري هم هغه کسان چې له موسیقۍ سره دلچسپي لري په خپلو سازونو سره هنر نندارې ته وړاندې کوي او یو شمیر هم د نوروز او پسرلی د رسیدو په خوشحالۍ کې شعرونه وایي. په تیرو وختونو کې هم په چهارشنبه سوری کې رسم دا و چې د جنوبي خلکو میاندو په یوه قاشوغ یا چمچې کې چینه یا بوره د بچیانو د لاس په تلی کې اچوله او ویل به یې لاړ شه دغه بوره سیند ته وغورځوه، په دې نیت سره چې د سیند یا دریا خوله خواږه شي او له موږ هم راضي وي. د جنوب د خلکو په اعتقاد سره دغه کار د سترګو د زخم د دفع کولو خاصیت هم لري. په کوڅو کې د زلمیانو د قاشغو د ټکولو دستوري او له ګاونډیانو څخه د اختری غوښتل او د پلي تلونکو په لارو کې غونډیدا او همداراز د چهارشنبه سوری په شپه د بلاګانو د دفع کولو په نیت او د پخوانیو کوزو ماتول او د ځایي میټایانو، ممیزو او کلچو خوړل د چهارشنبه سوری په جشن کې د ایران د جنوب د خلکو د نوروز دودیزې دستورې دي. دوستانو، مناسبه ده چې پوه شو د نوروز پر لرغونی جشن سربیره چې هر کال په ایران کې د نوی لمریز کال او د پسرلی په لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، د ایران د جنوبي سواحلو خلکو په کال هنداره کې د سیادی نوروز جشن په نامې سره یو بل پخوانی دودیز جشن هم شته چې د نوی کال پیل یې د اوړي په منځ کې او د سیادی یا ښکار تازه پړاو د پیلیدا نښه ده. د فارس خلیج ساحل میشته خلک د اوړي په دوهمې نیمایی کې، یعنی د چنګاښ یا سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه، د سیادی نوروز له ورځې سره په یو وخت لاسین یا سمندره د هر ډول ښکار او د همداراز په دغه ورځ د هر ډول اوبژویو له خوړلو ډډه کوي څو په خپل دغه دود او دستور سره هغه سین یا دریا ته چې د دوی درست روزی تامینوي یوه ورځ آرامخت ورته ډالۍ کړي. ښکاریان په دغه ورځ د خدای پاک په شکر او مننې سربیره د ساحل په کنارې کې په لمبلو او د بدن په لمدولو سره خوشحالۍ کوي. د جنوبي سواحلو اوسیدونکي هم د سیادی نوروز په ورځ خپلې پخوانۍ جامې یا قالی او اوبو ته غورځوي او نوي قالی اغوندي او خپل حیوانات او څاروي د ګیلک په نامې سره په سرو خاورو سره رنګوي او له ځان سره یې د سین یا سمندر ساحل ته بوزي او میرمنې یې د رنګینګ په نامې سره له خرماو په جوړو شویو میټایانو سره د میلمو میلمه پالنه کوي. خوګو دوستانو د نوروز د ملی او نړیوال جشن په لمانځلو کې مو د ایران د جنوبی سیمو د میلما پالو او مهربانو خلکو د پخوانی او دودونو او دستوراتو د یوې برخې په اړه در سره وغږیدو. هغه مهربان او له صفا ډک خلک چې د نوروز ګډو دود او دستورو ته په پابندۍ سره د ځایي سیمو د خاصو سنتونو په ترسره کولو سره د نوي کال هرکلی کوي او د نوروز لرغونی جشن لمانځي، نو انشاءالله په ورپسې برخه کې به هم د نوروز په مناسبت د ایران د جنوبی سیمو د اوسیدونکو د دود او دستوراتو نوره برخې هم ستاسو خدمت وړاندې کړو. نو تر هغه مو په نیامن خدای سپارو او له پاک خدای غواړو نیکمرغه او له سلامتیا ډک ژوند ولرئ.
د تهران ریډیو پښتو خبرونه اوس په سپوږمکیدو چینلونو هم په لاندې ډول اورېدل شي. هارد بارډ ای دیارلس یوازې د افغانستان لپاره، فریکوینسي 2400 سمبول ریټ 9900 پولرایزیشن ایچ، یوټیل سیټ فریکوینسی 1499 سیمبول ریټ 9000 پولرایزیشن ورټیکل 3x4، ایران سیټ یا بدر 1.3 سیمبول ریټ 2500 3x4. ګران مینوال، زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شي. درک دی parstoday.com/ps.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.